سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې شوې نن د خالی ورځ د 2014 کال د جنوري 13 نیټه ده. د مشال هریدو د نن ورځې نخصه تخبرونو په یو بل خبري غړي کې مزا عبدل خیکا کړ او اسراره لمومن هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو په پیل کې مایک سپارم اسرار عالم مومن ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه اړوم به د مهم خبرونو لنډیز. امریکې پر پاکستان د اته F-14 جنگي جازونو د خرڅولو لدې سره د تربیې، رډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر وایي هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینې اوس امنیت ښه شوی او مخکې خراب وو. او افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ جوب لاوخته او دا مهال یې غړي په تیښته دي. اوزه خبرونو تفصیل. امریکې پر پاکستان د اته F-14 جنگي جازونو د خرڅولو لدې سره د تربیې، رډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې. د دفاع د امنیتي همکاري ایجنسۍ چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي، پرون یې ویلي دي چې دوی د F-14 جازونو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې هیلیکاپټرو قیمت 699 میلیونه ډالره دی. یاد ایجنسۍ ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد امنیت پرمختګ وکړي. یاد ایجنسۍ وایي له دې F-14 جازونو سره به د پاکستان هوایي ځواک وکولی شي چې په هر قسمه موسم او د شپې په تیاره کې عملیات وکړي. ترګری پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو ترسره کولو صلاحیت به نور هم زیات شي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس وارو په خپل ټویټر پیغام کې هندوستان ته په اشاره ویلي چې لدې ګام سره د پاکستان سیمه ایز مخالف مایوسه شوی. نوموړی وایي دوی له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګیري دا قسمه وسلې به د ترګری سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي هندوستان به د امریکا سفیر حاضر کړي چې دا رنګ پر دغه ګام ورته د خپلې ناخوښۍ څرګندوي وکړي. البته د امریکا د دفاع ایجنسی ویلي چې له دې ګام سره به په دغه سیمه کې په پوځي توازن کوم اغیز پرې نه وځي. راګل شوی د چرسدی بچا خان پونتون د ګول وزینه بیا پرانستل شي. د بچا خان پونتون وایس چانسلر فجرای مروتن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینې اوس امنیت ښه شوی او مخکې خراب وو. خو د په خبره تر بل وروستو په یونیورسټي کې ځای پر ځای بینې پرتې وي او کړکۍ دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې بد نفسیاتي اثرات پرې وتل. نو ځکه دوی یونیورسټي وتړله اوس یې خلاصوي.
کومه ورځ ما دا واقعي وشوه او دوه ورځې پس مونږ بیا هغه پوهنتون پرانستلی وو. خو هلته پرابلم بیا دا و چې وینې چرته چرته ماتې ګوډې شیشې هغه په وجې باندې مونږ وایي چې دغه ماشومان چې بیا راځي چې هغو ته دغه نشانات هغه شانته هغه سیزونه میزونه هغه نه وي ځکه چې دا نفسیاتي هغه د سړي باندې اثر پرېوځي. دې دپاره هم صرف د سیکیورټي وجه نه وه چې لکه سړی ووایي چې مخکې سیکیورټي ډېره خرابه وه مونږ اوس سیکیورټي هغه نه زیاته کړله.
بلخوا چارواکي وایي چې د امنیت ټینګولو وروسته یې د یونیورسټۍ د خلاصولو اجازه ورکړې. سږ کال د جنوري په 10 په باچا خان پوهنتون وسلوال بل کې د یو شمېر زده کوونکو او د استادانو په ګډون 21 کسان وژل شوي وو. راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات ولایت پخوانی ګورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی. شینهوا خبری اجانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو لخلی وای چې د وحیدی د خپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی وو. د افغان سفارت سرچینو سره ویلي چې دوی پر دې اړه له پولیسو سره رابطه کړي. په اسلام آباد کې د پولیسو یو ویان د کمر پر دې اړه نن مشال لوتو ویل
پروٹوکول افسر اویل چیزین کسان پا گاڑی کی راغلل او دے یہ ددان سر یوڑو تردید ما پتہ نہ دلگی دلی چی ہغی چرتا وڑے او چا وڑے مونگ مقدمہ درج کڑے او دھاغ دا لٹون کار روان دے او پلٹنی ہم جاری دی.
فضل الله وحیدی چې د حامد کرزی د ولسمشر په دوره کې د کونړ او پسې د هرات والی وو. د ولسمشر شبنی د واک په لومړی کې هم د سمودی لپاره د هرات د سرپرست والی په توګه دنده ترسره کوله. د خبر پختونخوا د کرک ضلع په یو جومات کې د دوو ملایانو ترمنځ په جګړه کې یو ملا وژل شوی. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د کرک په ممبتۍ سیمه کې د دوو ملایانو مولوی عمران او مولوی شاکر ترمنځ د جمعې مونځ په امامت جګړه رامنځته شوه. مولوی عمران په جومات کې دننه د جمعې خطبه ورکوله چې مولوی شاکر پرې ډزې وکړې او په هغه ځای یې وجلو. مولوی عمران د کرک ضلع نه د پاکستان د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي مولان عبدالعزیز اوښی دی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې او دا مهال یې غړي په تیښته دي. ولسمشر غني چې پرون یې د جرمني په میونخ ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د داعش پر ضد یې د خپل حکومت او وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړې. نوموړی وایي په تېره میاشت کې موږ د افغانستان په یوې لرې غرنۍ سیمه کې د داعش د راډیو په لمه زوړو د دې ډلې غږ خاموشه کړی. دوی په تیښته دي او 150 کسان یې له لاسه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا مغیرینی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د همکاري پر پراختیا ټینګار وکړ. دوی تېره ورځ په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ په یوې خبري غونډه کې دغه خبرې وکړې. د عراق وزیر اعظم حیدرالعبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به روان کال کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکوي. عبادی د جمعې په ورځ په میونخ کې امنیتي کانفرنس ته وویل موږ اراده کړې چې دا کال به په عراق کې د داعش د موجودیت وروستی کال وي. او د شارجا په میدان روان او په دوبۍ او شارجا کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې نن په شارجا میدان لومبه میچ په ځای وخت ورځې په 3 بجې د کوټه ګلیډیټرز او کراچی کینګز ترمنځ دی. دویم میچ د پیښور زلمی او لاهور قلندرز ترمنځ په ځای وخت د شپې 5 بجې دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علامه مومند اوریدل. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. چارواکو د دوشنبه لورځی د باچا خان پونتون د خلاصولو اعلان کړی. د یونیورسيټي واس چانسلر وایي استادان او زده کوونکي په خپل خوښه وسلې ساتلای شي خو د پوهنتون په رسمي پالیسي کې وسه ساتل نشته.
دان طالبان کلاشنکوف او الفوندی په تا د چکلو ناراضي بیر هغه حفاظتي هغه پر خپل تماسي مماسي څه یو نه.
افغان ولسمشر اشرف غني په جرمني کې د امنیتي کانفرنس پر مهال نړیوالو ځخه د داعش او القاعده پر ضد د کومک غوښتنه کړې ده.
When we warned against Daesh,
کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداري ورکړ په ځانګړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې نو د ته د داسې وی هڅې په توګه وکتل شو لکه چې افغانستان ته په ملر نه اړول غواړم.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د موبایل فونونو لالارې د زورګونو خلکو شکایتونه ترلاسه کړي دي خو چې کم چارواکي دغه شکایتونه نه حل کوي د هغوی په اړه څه توان دي.
اوس موږ دا پته لګي چې کوم سره لیک دي چې هغه بس کمپلینټ حل کړي او په ګراوند باندې دغه ریزلټ شي هغه اوس ایډنټیفای کیږي ورورو او دغه خلاف اکشن کیږي په پیدا.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال سټوډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د باچا خان پوهنتون چارواکو د دوشنبه ورځې د پوهنتون د خلاصولو اعلان کړی. د یونیورسيټي د جنوري پر 6 نیټه تر یو وسلوال برید وروسته تړل شوی و. په دې حمله کې د دوو استادانو په ګډون 20 کسان وژل شوی و. نور حل په شورا شبیر جان راکبي.
پرون د باچا خان پوهنتون د واشنګټن فضايي مرستې په مشرۍ کې یو مهم غونډه شوه چې پکې دا د ضلع د پولیسو مشر دغه شانتي د هغې علاقې د پولیسو مشر او د پوهنتون چې کوم چارواکي دي همدا ټول ګډون کړو. په دغه غونډه کې د پوهنتون چې کوم ویان دی سید خان خلیل هغه لږ بوران مشال لیډي ته وویل چې دغه غونډه کې پولیس اهلکاران او انتظامیه ټول راغلي وو. هغوی د امنیت یا سیکورټي جج واخیستو او په هغه باندې اطمینان څرګند کړ او دوی ته سیکورټي کلیرنس ورته د خپل لړخه او دوی ته دا هم باور ورکړ چې څه هم د پولیسو د انتظامیه نه کېږي دا به د پوهنتون او د پوهنتون مشرانو سره دوی په تماس کې دوی سره به ملاتړ کوي. په دې مقابل سید خان خلیل دا هم وایي چې څومره هم د دې کمیابې حوادث ته کوشش کړی تقریبا 88 پر سر ته رسولي کوم چې دیوالونو جوړولو یا دا شان سی سي ټي وي کیمرې لګولو یا نو سیکورټي ګارډس هم دوی اخیستي دي هغوی تربیت هم کړی دی او دوی په دغه وروستو دوی دا پرېکړه کړې چې د 15 فرورۍ نه یعنې د ګول پروژه د پوهنتون پرانستل شي او نه یوازې دا چې اصول عمله به راځي بلکې کلاسونه به هم په دې کې شروع شي او چې کوم صفایي کار روان دی په کوم ځای کې چې هغه واقعات یو هم مکمل شوی دی او دین علاوه څومره دین په کې وران شوی دی ودانې کار پکې هم شوی دی.
داو شبیر جان په دیاړو مو د یونیورسيټي لواس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره مرکه کړې او په سر کې مو ځینې پوښتنې چې آیا د امنیت وضع دومره ښه سوې ده که څنګه چې په ترڅ کې دوی د پوهنتون د خلاصېدو پرېکړه وکړه.
کومه ورځ باندې دا واقعه وشوه او مونږ یوې ورځې د کوم بلکې دوه ورځو پس مونږ بیا هغه مو پوهنتون پرمستلی وو خو هلته پرابلم بیا دا و چې وینې چرته چرته ماتې ګوډې شیشې چرته څه شی مات چرته دروازې ماتې چرته چې کوم هغه پکې تېر شوی وو بل هغه په وجه باندې مونږ وایي چې دغه ماشومان چې دی راځي چې هغو ته دغه نشانات هغه شانته هغه فیزونه میزونه هغه نه وي ځکه چې دا نفسیاتي هغه د سړي باندې اثر پرېوځي. دې دپاره هم صرف د سیکورټي وجه نه وه چې لکه سړی ووایي چې مخکې سیکورټي ډېره خرابه وه مونږ اوس سیکورټي هغه نه زیاته کوله سیکورټي هم خپل تاسو څنګه پوهوي چې خپل
دغه پوښتنه مونږ کولای چې آیا تاسو دا ځل د امنیت په حواله باندې یعنی څه ډاډ درکړل شوی دی یا څه خاص ګامونه مو اخیستي دي؟
اقدامات داس دا چې اقدامات وزنه شنه څنګه چې به د بینه غنې راځي چې په نوایو چې به ماته سره میډیا سره هغه شی به کولایږي
که
کومه تاګه توګه چې د لسیزونه ماتو هغه موجود راجو خپل بلبونه مزیت کول نور 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 چې کوم
صحیح پروډکټ دی کې بل خبره دا چې آیا په خبر پښتونخوا په نور ځایونو کې چې کوم زده کوونکي دي او استادان دي دا به ورسلام ګرځوي تاسو به هم دغه اقدام ور سره سره کوي په امنیت کې کنه؟
ما ان سی سی میکړ دی نه پس نه نه ګرځول شم نه خپل ځاني ولې دروغ وایم نه زه نشم دغه شی نه ګرځول نه ما ته خوند راکړي خو سپات شو استادان استادان چې کوم دي استادان غریبانه کلاشن کوفو وال خو نه دي خو دا چې کول ناراضي تاته پد د شک مو کې وی کلا کلا کلی نه چرازه سو تر تمخ ته شي څه شي بیره غا حفاظتي هغه پر خپل تماچي مماچي څه شي یو نیم سره
یعنی د بچا خان په هنتون په پالیسی کې استادانو یا ځکونکو ته رسمي دا نه ویل کېږي چې تاسو په ټوپک تماچي دا
لري؟ نه رسمي نشم رسمي مې نه ورته ویل دي او غیر رسمي چې دا کنه غیر رسمي توګه باندې تاسو خپل پوي چې لکه اوس مثال کولونه خلک راځي بل څه نه بل څه منګه سره لیلیو کې چې کوم دا کنه استلو کې اصل کې تقریبا اصل کې مسره الکان بسلو رسو نه زیاتی او جنکې چې دي جنکې یو شپېته اړ جنکې دي نور مونږه غا پیک اند ډراپ او پښتو کې څو توي افیشل راخیشل وړل راوړل چې کوم دي کنه مونږ وړل راوړل کوو البته وړل راوړل مونږ شو کولای ته مطلب مونږه په انتون خلاص هم په خپل ګاډو کې ور چې ګاډه په خپل باندې چې کوم دي په باندې غدغه غلیکل شي دي په ټول موټرو باندې او بسونو باندې بېله وجنه هغه ځما نه دي صرف نور پونتونونو دغه شنو هم ګاډي هغه خپل بند کړی دي خلک به خپل لکه تګ را تک تبس وسیله ګوري شي.
خو ډاکټر فضل الله مروت سره خیری سوال دی یو بل خبره د امنیت په برخه کې دا و چې یو تجویز دا راغلی وو چې د باچا خان پونتون ځخه به چې د باچا خان تصویر لري کو نو ممکنه د بیا امنیت خوندې شي نو دا اوس داسې اقدام
دا داسې وشو چې دا سپیکر سره راغلی وو او سپیکر سیف سره نور د پارټي مارټي ول خلک سره راغلي کنه د شیانو سپیکر له خلې مداسې سره کوي وته لای دا تصویر دی لره کې او فلان کوي تصویر دی دغه شی تصویر له بتا چې په کوم ورځ په شلم تاریخ باندې واقع شي وا هغه کسانو په بټ باندې مطلب د دې ټوپک په بټ د فلاشن کوپ په باندې د بچا هم تصویر مات کړي هو دینه مطلب یو اگر راځي یو بری راځي چې لکه ولې راکه کوم سوال ده بچا هم په کوم تصویر چې کوم دی هغه اغه زمونږه لوګو دی که زمونږه غا تصویر دی هغه سرکاري په توګه باندې دا خو مګه مارینو د پونتون دی
یعنی تاسو لري کوي نه تاسو تصویر
باندې سوال نه پیدا کیږي یو تصویر خو نه دی خو بلا تصویر لري یو دفتر کې تصویر لګي بلای دی لکه مته نه جنا سر تصویر دی د تصویر دی سپوز اغه ماسو مشي لري کوي سوال نه پیدا
داود باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت. او سم یو بل رپورت ترازو ناته چې رپورټونه وایي د افغانستان یو پخوانی والی فضل الله وحیدی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لا درک شوی دی. دغه کورنۍ وایي چې نوموړي له کوره بهر ووتې خو بیا وروسته د هڅو سربېره هم ورسره رابطه ونه شوه. پاکستانی چارواکي په دې اړه ویلي چې دوی پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د مشالې خبريال ریاض مسخیر راکړي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي د خپل نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې فضل الله سورزه وړاندې سره د خپل کورنۍ د نورو غړو اسلام آباد ته راغلی وو. د سفر مقصد د برتانیې ویزې لپاره درخواست ورکول وو. د نوموړي په وینا د جمعې په ورځ ماسپخین فضل الله سره له هغې وروسته د خپل کورنۍ رابطه ختمه شوه کله چې دی بهر مارکیټ ته تللی وو او د هغه موبایل هم بند دی. د زیاته کړه چې دغه لړکی د اسلام آباد په کوسار تاڼه کې رپورټ درج کړی دی. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د اسلام آباد پولیسو د ویان کمر نه وپوښتل نو نوموړي د پیښې تصدیق وکړو او زیاته یې کړه.
د پی ایف 72 اتلسمو کوڅو کې اوسېدو د سورزو دپاره موږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او په لټنې هم جاری دي.
د یادونې ده چې په کال 2011 کې د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم د کوسار تاڼې په حدودو کې وژل شوی وو. دا راز د حقانی شبکې یو غړی نصیر الدین حقانی هم په 2013 کال کې د اسلام آباد سره نږدې علاقه بارکو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په کرک کې د جمعې د لمانځه د امامت کولو پر سر د دوو ملایانو ترمنځ جګړه شوې ده. پولیس وایي په جګړه کې یو ملا ووژل شو. نور تفصیل د سیلاب مسعود په ریپورت کې.
پرون مسپشین مال د کرک په سیمه ممبتیک شه د جمعې د لمانځه په وخت د دوو ملایانو په منځ کې شه د جمعې د لمانځه د امامت د کشلې په واجه یو ملا مولوی شاکر او دغه په وسله ترنګلیو ملګریو په مخالف ملا مولوی عمران باندې د جماعت په مراب کې د ننه ډزونه وکړل. په هغه ځایي ووژلې. برید کوونکو قاتلانو دوا موټر سایکل او یو موټر کار په موقع پریشی د پیش د زاینا په تشتا کښې بریالی شوي دي. په دغه بریکښې مې چې د کرک پولیس تاڼې له تمبر سره تماس ونیوه هلته موجود مدد معرر نظیردا د پیش په دارنګ پخلای وکړلې.
پرینه جمعې لمانځه کښې په امامت سره ګنده شوي دي. پستول خو دواړې سره وې خو په موقع باندې هغه یو نمبر په مخکې کړی ده. دغه عمران نومېده چې د کښې مړ شو. دا ویشت ده په موقع باندې هغه موقع نه واتې دي. هغه باندې دعا کړې علیم خان نامې تڼې زور ده. نور چا باندې دعا نه خالي سره په دغې باندې کړې خو گرفتاری یا نه ده پکې شوې.
یاد دې وي چې وژلی ملا مولوي عمران په کرک کښې د قومي اسمبلۍ مخشني نمایندا مولانا عبدالعزیز اشحای دی چې د قوم د وژلو پرچا د مولوي شاکر پلار عالم چې قوم په موقع موجود و او د انګو په پولیس کښې انسپکټر دی په خلاف پرې کړې شوې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو اوري. یو بل رپورټ ته راځو. رابی اکرم خان رپورټ دی او هغه دا وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د موبایل فون د لارې د ولس شکایتونو اورېدو د پروژې له مخې په زرګونه شکایتونه ترلاسه کړي دي. دغه پروژه شاوخوا څلور میاشتې وړاندې پیل شوې ده. د دې پروګرام له مخې خلک کولای شي د خپل موبایل ټلیفون له لارې خپل ورځني شکایتونه تر چارواکو ورسوي. تفصیل له اسلام آباد د رابی اکرم خان په رپورټ کې.
په خیبر پښتونخوا کې حکومت ته د اولس شکایتونو ازالې لپاره شروع کړی شوی د موبایل فون د یو پروژې د لارې 15,000 نه زیات شکایتونه ترلاسه شوي پسې کې چې شاوخوا 2.5 سره هوار شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت دا پروژه څلور میاشتې مخکې شروع کړي چې پکې ورسره 18,000 خلک رجسټرډ شوي دي. دې پروژې ته اینډراید سیټیزن پورټل ویلی شي او د دې د لارې اولس کولی شي چې خپل شکایتونه سرکاري ادارو ته ورسوي. دا پروژه د برتانیې یو غیر سرکاري ادارې ډپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ په مرسته شروع کړې شوې ده. خیبر پښتونخوا حکومت د دې پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ یو چارواکي عادل رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دا پروژه د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو 900 سرکاري دفترونو کې کار کوي. د ده په وینا چې د ټولو زیات شکایت د پېښور نه راغلي دي.
هلت ریلیټډ کېدی شي، ایجوکیشن ریلیټډ کېدی شي، یو جنرل کمیونټي ریلیټډ مسله ده، یا ایون د پرسنل پرابلم دی چې هغه یو سرکاري دفتر سره د هغې کار کې پرابلم دی یا هغه حل کېږي نه، یا د هغې لوکل کمیونټي لیول باندې څه ایشو ده، د اوبو مسله ده، د صفایي مسله ده، غیر قانوني څه کار روان دی هغې باره کښې دی حکومت ته اطلاع ورکول غواړي. نو دا انفارمیشن دی هلته کښې په هغه ایپ پتلو باندې فوټوګراف، آډیو، ویډیو، ٹیکسٹ چھ سم انفارمیشن دے سر اویلیبل اگر انفارمیشن دے سبمٹ کی نو دا اٹومیٹیکلی ڈپٹی کمشنر دا اٹومیٹیکلی دا کی پر سسٹم باندې ال تک سبمٹ شی
دو وج تر اوسه پوری تر لاسه شوی معلومات تر مخه د خیبر پختونخوا 50% خلق د دې پروژې نه مطمئنه دي او شاخوا 10% خلق شکایت لري چې مسلې نه دي هوارې شوی دی وای
په داسې مونږ ته پته لګی چې کوم افسران دې چې هغه بس کمپلینټ حل کی او په ګراوند باندې دا غیر رزلټ نه هغه اوس ائیډنټیفای کیږي ورورو او دا غیر خلاف ایکشن کیږي بکدا یو پالیسی اندر کو افسران چې کمپلینټ ریزولټ کین او بس لکه په ګراوند باندې سکرینی او یو دغه وکی چې بس دا مسله حل شو کنه نو دا اوس مونږ ورورو ائیډنټیفای کو د خلک
د خیبر پختونخوا د انډراید سټیزن پورټل د پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ چارواکي عادل رضا په وینا چې دوی ته د چا لخوا هم شکایتونه راځي نو د اغې نوم نه ښودل کیږي او په 15 ورځو کې د یو تن مسله د هوارولو کوشش کیږي
د ربی اکرم خان رپورت مو اوریدلې
د مشال رادیو د خالد ورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول صبحجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په دونی می بجو
سروي
په درنی می بجو
جمهوریت
په پاوکم 3 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو
د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو دیني مشرانو په یو په متفقه توګه د هر ډول ترګري مذهبي سختریزي او فرقي ز تشدد غندنه کړې ده په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان علما کونسل یو کانفرنس جوړ شو چې په کې تر 500 پوری دیني مشرانو ګډون وکړي دا کانفرنس دوه ورځې مخکې شوی د کانفرنس په مشترکه اعلامیه کې شوی چې ویل شوی چې پر سکولونو پونتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي نور تفصیل له ګلای زاورو
په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو او د پاکستان دینی مشرانو په یو کانفرنس کې د وسلوالو لخوا د سکولونو پوهنتونونو او جماعتونو په نخه کول په سخت ټکو کې غندلې دي د پیغام اسلام په نامه کانفرنس د پاکستان علما کونسل جوړ کړی وو چې مشري یې د فلسطین مفتي اعظم الشیخ محمد احمد حسین وکړه د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې د قطر سعودي عرب فلسطین بوسنیا کویت بحرین او د نور اسلامي هیوادونو تر 500 پوری دینی مشرانو غنون وکړو او په مشترکه اعلامیه کې یې ترهګری سختریزي او فرقیز تشدد غندلې دي د زیاته کړه
لکه بڑا واضح موقف تا یہ خلاف اسلام ہے
په دې کانفرنس کې ډېر واضح موقف وو چې پر سکولونو او پونتنونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي د دوه خلکو نه خو له دین سره نه هم له اسلام سره نه له اخلاقیاتو سره او نه هم له پاکستان سره څه تعلق سره په دې حقله د پیغام اسلام کانفرنس اعلامیه ډېره څرګنده ده
مولانا طاهر اشرفی ویل چې په دې مشترکه اعلامیه ټول اکابرین متفق دي او دا د پاکستان په تاریخ کې د دینی مشرانو تر ټولو لوی اجتماع و
کہا جو لوگ دین کے نام پر یا ویسے بے گناہ انسانیت کو قتل کرتے ہیں
ټول دا خبره کوله چې کوم خلک د دین په نامه وژنه کوي کای ریاست کوي کای هغه داعش کوي او کای القاعده کوي دا د قبلولو وړ نه دي دا د شریعت خلاف دي په دې کانفرنس کې د هر ډول ترهګری غندنه شوی
هر قسم کی دهشتگردی او انتها پسند کی مذمت کی گئی ہے
په اسلام آباد کې د دینی عالمانو له غونډې نه وړاندې هم وار په وار د ترهګری خلاف داسې قسمه کانفرنسونه جوړ شوی ول په پیښور کې کارپو ډاکټر قبله ایاز د دینی علما او د غونډو د ارزښ په اړه وایي که څه هم دا ډېر اهمیت لري خو باید په دې عمل هم وشي
اصلي خبره خو د بیانیه ده د نریټیو ده او هغه په مذهب کې نغښته ده نو چې تر څو پورې د مذهب صحیح بیانیه نئی خلکو ته را مخ کې شوې دومره ښکاره خبره ده چې د ابهام یو کیفیت به وي اوس په پاکستان کې چې په آرمی پبلک سکول او په باچاهان یونیورسټي حمله وشوې نو د دې نه بعد د بیانیه ابهامات لږ کمیږي لګیا دي او خلک پوهیږي چې دا ترخمیر چې کوم دي دا د معاشره لپاره او د مذهب لپاره صحیح نه دي او ښه نه دي
ډاکټر قبله ایاز ویل کچري دا کوششونه دوام ولري نو ممکن ده چې د خلکو ذهنونه صفا شي
داود ګلایاز ریپورت د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور کې د پولي دواړو غاړو د کلتوري اړیکو د پرخولو پاړه یو د ورځنی ونده پیل شوی ده. په غونډه کې د افغانستان او خیبر پښتونخوا یو شمېر لیکوالان او پوهان ګډون کوي. په دې اړه مو له یو برخوال ایمل خټک سره مرکه کړې ده او ورڅخه مو پوښتلې چې په غونډه کې او پاړه مو نور تفصیل غوښتلې دي.
دا غونډه پاک افغانانو د سی تړون د خوا چې د نو په پیښور پونتون کې جوړه شوې ده چې د دې غونډې تمرس کې د نو د خیبر پښتونخوا د کلتور کومه محکمه چې د هغې هم سرپرستی حاصله ده او په دې غونډه کې د افغانستان او د بنې کې د نو منورین او مدني ټولنو فعالین او شاعرانو ادیبان راغلي دي او دې خوانه هم پکې خلک موجود دي. د دې غونډې بنیادي مقصد د هغه دا دی چې څنګه وکړی شي چې د دواړو ملکونو مینځ کې چې دا کوم کلتوري مناسبات کې دا د نو ټینګ کړی شي او یو کلتوري کوریډور چې دی نو هغه دې جوړ کړی شي چې څومره کلتوري کارونه دي سرګرمیانې دي په هغې کې دواړو ملکونو په شریکه باندې چې دی نو هغه پروګرامونه جوړ شي که دا سپورتي دي که کلتوري دي او هغه دی چې دی نو
جاری سفارشات عمل حکومتونو برخه ده
نہ دا خو اسی راشه درشنه د دې کې به کاری گروپونه وی ورکینګ گروپونه دی او ورکینګ گروپونه په مختلف موضوعات باندې چې دینو خبرې کوي خپل سفارشات به پیش وړاندې کوي او هغه سفارشات به د دوړو ملکونو مخ کې خود لیکيږي او نن هم چې دینو په دې غونډه کې دا خبر پښتونخوا دا کلتور کوم اداره ده دولتي هغه هم نمائندگان موجود دي او د افغانستان هم چې دینو نمائندگی په کار کې شوی او یو دفتر راتلو ده کلتور وزارت د طرف خو دی هغه ده پرواز په وجه باندې چې نن نرو نه رسیدو کې دي شي چې هغه په دې غونډه کې شرکت وکړي نو صرف دا چې دا سفارشات به غیټه وړاندې کیږي بلکې د مختلفو دولتي ادارو د کلتور سره تړلي ادارو نمائندگان هم په دې غونډه کې موجود دي.
دا په پېښور کې د پولي دواړو غاړو ته د کلتورو اړیکو د پرخول لپاره د شروع سوي غونډې یو برخوال ایمل خټک سي تفصیل راکوي. د مومندو کروندګرو له حکومت غوښتنه کړې ده چې کیمیاوي سره دی ورکړي. دوی زیاتوي چې د سره د نشوال لوجې پر کار او کروندا بد اغیز پریوتې دي. تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې.
د بر محمود جنسی کروندګر وای چې د بارانونو موسم شروع شوه غنم شنه شوی او په کار د چورل کیمیاي سره ورکړی شي خو د حکومت لخوا په سره د پابندۍ لوجي غنم خرابېږي. دوی وای چې سیمه تر غری زپلې ده او د ولس یوازینې روزګار کروندې پاتې شوی. ګل شاه صاحب چې د لکاړو وسیدونکو دی وای
مخکې به موږ ته حکومت د زراعت په واسطه باندې تخمونه راکول اوس هغه تخمونه سکل را نه کړل اوس سکل یو غټه مسله مخې ته راغله چې حکومت خاورې سونه یوریا دا علاقو ته بندې کړي دي. موږ د ځمکې چې کمی دي نو دا دې د فصلونه چې کم دي دا ټول په دې کارت په ذریعه باندې کیږي.
د انبار سروش محمد یار خان وای چې وړاندې به ورله یو جرب لس منه غنم کول ولې دا څو کلونه ورله غنم کم پیدا کیږي او وجه د کیمیاوي سرو نشواله دي.
یو لس جری په پټه په کرلې غنمو لس باندې د دې ورو دي لس د دې غبل ورو دي سره ورونه موږ کنه نو دا تقریبا چې څه سره دی په پټه شو ا دې ته موږ سره نه ملاویږي ځان له ما ته نه چې ټول زمیدار غریبانان خپدي.
یو بل سپینګری حاجی رستم وای چې د هغو زمکه د کروندې لپاره ډېری خې دي خو که خصمانه وي شي او د کروندو ضرورتونه یې پوره شي.
خپل زمیدار صاحب الحمدلله چې موږ ته کوم کرم او نور زمیدار هم ډېر دي صاحب زمیدار دي خو له کوم ځای سخت تکلیف دي او موږ ته د خاور زاګر هغه ته میرا باندې ټول قام ته تکلیف دی بالکل گزاره نه کیږي.
او د سرکاري انتظامی پوینه چې په سرو پابندي په دې ډول لګول شي وو چې ګنی وړاندې به دغه کیمیاي سری په بارودي چاودنو کې استعمال دي. ولې دوی وای چې کڅوک د ضمانت ورکړي چې هغه بخپل پټی لسر ورکوي او بل هیڅ یو چاته به نه ورکوي نو حکومت به ور سره د کروندو په لړ کې خامخه مرسته کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر عیني
غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم دولسمې بجې کېدونکې دي. د مشال ریډیو زبه د خبرونو لنډیز اوري، خو د دې وروسته بیا درته د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو شمېر رپورټونه دي، خو اسرائیل له مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
امریکا پر پاکستان د افشپاړ جنگی جهازونو د خرڅولو له دې سره د تربیې، رادار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې، خو هند پر دغه ګام اعتراض کړی. د امریکا د دفاعي امنیت د همکارۍ ایجنسۍ چې په نورو هیوادونو د دا قسمه وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي پرون دې ویلي دي چې دوی د افشپاړ جهازونو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې هیلیکاپټرو قیمت 699 دی. بلخوا د هند بنو چارو وزارت ویاند په خپل ټویټر پیغام کې هندوستان ته په اشاره ویلي دي چې د دې ګام سره د پاکستان سیمه ییز مخالفو مایوسه شوې دي. ټاکل شوې د چارسدې باچا خان پوهنتون د ګول ورځې نه بیا پرانستل شي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فجر مروت له بشالو سره په ټولو خبرو کې ویل چې هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګنې اوس امنیت ښه شوی او مخکې خراب وو، خو په خبره تر بل وروسته په یونیورسټۍ کې ځای په ځای وینې پرتې وي او کړکۍ دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې بد نتیجات پرېوتل، نو ځکه دوی یونیورسټي بنده کړه اوس یې خلاصوي. د افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لدرکه شوی. جنهو خبری ایجنس پاکستانی پولیس او اسلام آباد کې د افغان سفر د سرچینو له خولې وایي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی وو. د خبر پښتونخوا د کرک ضلع په یوه جومات کې د چارواکو په خبره د دوو ملایانو ترمنځ په جګړه کې یو ملا وژل شوی دی. دغه پېښه پرون رامخته شوی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښته. دا مهال یې غړي په تېښته دي. ولسمشر غړي چې پرون یې د جرمني په میونخ ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله، د داعش پر ضد یې د خپل حکومت او وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړې. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا مغیرینی د منځني ختیځ د هیوادو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی.
سره له مومند چې خبرونو لنډیز وړاندې کړل، اوس هم سراج سهیر د نن ورځې پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداریه د پاکستان او هندوستان په مذاکراتو لیکلی او وایي د پاکستان دفتر خارجه وینا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د سکرترانو په کچ مذاکرات ختم کړي شوی نه دي، او دې لړکی د دواړو ملکونو ترمنځ رابطې روان دي او ډیر ژر به نیټه وټاکل شي. د ادارې په وینا هند کې د ممبئی حمله وروسته د پاکستان او هند ترمنځ روان مذاکرات ځنډول شوی وو. لدی وروسته بیا د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقاتونه هم وشو او لدی تم سرګندیده چې اوس په دوړو ملکونو ترمنځ مذاکرات پیل شي، خو د دغه باوجود هم مذاکرات شروع نکړې شو. دریز یتوی کلک پام وکړي شي، نو داسې قوتونه شته دي چې نه غواړي د پاکستان او هندوستان تعلقات خشي، بلکې دغه قوتونه د جنوبی ایشیا امن هم خرابول غواړي. نو په داسې صورتحال کې هندوستان او پاکستان دوړو لبا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي، او دغه هندوستان له د پاکستان په حق خپل پالیسی باندې هم نظر تیرول ضروری دی. ادریا اخیری کې لیکي په موجوده صورتحال کې د پاکستان او هندوستان د مذاکراتو سلسله شروع کول ډیر ضروری دی، ځکه چې د دوه ملکونو د خطا لوقاتو سره د منطقې امن او ترقی تړلې ده. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو وار بیا په چین پاکستان اقتصادي راهداري اندېښنې څرګندې کړي او وایي مرکزی حکومت ورسره دوکه کوي. د اقتصادي راهداري منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل برخه نه ورکړي کیږي او د چین سفیر هم وایي چې مغربي روټ د منصوبې برخه نه ده. ادارې مخکې د وزیر اعلی دخلي لیکي چې د یادې منصوبې د پاره ټولې پیسې د مخکې نه ویشل شوې دي، خو د دې باوجود به دوی د خپل حق ته پاره اوازونه پورته کوي او دغه لړکی دوی یو کمیټي جوړه کړې ده کومه چې به ډېر زر د وفاقي وزیر احسن اقبال سره وویني، او که په هغه ملاقات کې هم زموږ خبرې ونه منل شوې نو د هغې وروسته به د راتلونکي تګلار ټاکي. ادریه آخري کې لیکي چې په دې معامله وخت په وخت د خیبر پختونخوا او بلوچستان لاړه اندېښنې مخې ته راغلي، خو وزیر اعظم او مرکزي حکومت بیا د هغې جواب ورکړی. البته دا ځل د وزیر اعلی په بیان هیڅ چاره دی عمل نه دی ښودلی. که حقیقت کې څه مسله وي نو بیا صوبایي حکومت لا د دروغو په وادو د خپل موقف نه اوړېدل نه دي پکار، او که داسې نه وي نو باید چې دا د ملکي ترقۍ لویه منصوبه لانجمنه جوړولو نه ډډه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجلې په مقاله کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نا امنیت موضوع ته کتنه کړې. د مجلې لیکي په دغه سیمه کې حالات هم د پخوا په شان دي چې هلته لا هم د یاغیتوب مسله پر ځای ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي په افغانستان کې د ضرورت دی چې امریکایي سرتیري هلته پاتې سي. دا هغه څه دي چې د امریکایي ولسمشر سلاکاران یې په حق کې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه امیرزاده اورو.
فارن افیرز مجلل کی په کشمیر کې اوسنی حالات د 1900 د وخت نه بدل نه ښکاری چې هغه وخت په دغه سیمه کې د یاغیتوب لامل د پاکستان او هند ترمنځ د سرحدي پولیسو باټا غواخ ورپېښ شو. مجلل کی که څه هم دا د اندېښنې یو خبره ده، خو بیا هم په دې وروستو کلونو کې د نړیوال امنیت چارو پوهانو دا سیمه له پامه غورځولې ده. مجله د دې یو وجه دا خبره خایي چې په جمو کشمیر کې د کال 2001 او 2012 ترمنځ په تشدد کې ورورو کمی تر سترګو شو. دا هر څه د سختو امنیتي ګامونو، نړیوال فشار او د بیلتون پالو او پاکستانی حکومت سره د سنجیده سیاسي معاملې لامل ممکن شو. مجله لیکي خدا هغه وخت را په دیخوا پر کشمیر د هند مسلسل کنټرول لامل سیاسي محرومیان رامنځته شوې دي. مجله لیکي د کشمیر په جنوبی برخه کې د وسلوالو تنظیمونو سر واپس راپورته کېدل د ګواښ یو بل علامه ده. په کشمیر کې میشت ځینو کتونکو، خبریالانو او شنونکو په خبره غیر فعال شوې وسلواله ډله حزب المجاهدین واپس بحال شوې ده، ځکه چې په لیکو کې زیات کسان ګمارل شوي دي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي چې د امریکایي ولسمشر د کورنو چارو امنیت ځینې سلاکاران د دې خبرې حوصله افزایي کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیان پاتې کړل شي. امریکا د روان کال تر اخیره له دغه هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو لپاره مهلت ټاکلې دي. مجله لیکي په دې وروستو کې د طالبانو په ځینو ځایونو قبضه لوړپوړي پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. دا غو په فکر له هغه هیواده د ټولو ځواکونو وستلو سره به د افغان پوځیانو صلاحیت زیاتولو هلې ځلې اغېزمنې شي. د دې ترڅنګ د جمهوري ادارو د مضبوطولو لپاره پورته کړل شوي ګامونه متاثره کېدای شي. مجله لیکي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتېرو شمیر د موضوع نه زیاته دا خبره مهمه ده چې د افغانستان د راتلونکي لپاره څه په پام کې دي. د مجلې په خبره د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه جواب شوی نه ده. مجله زیاتوي اصلي موضوع دا ده چې نوي ولسمشر به نیت ولري چې دا مسله وڅېړي، او دا چې آیا موجوده ولسمشر به هغه ته داسې لارې پرېږدي چې دغه مقاصد ترلاسه شي که څنګه.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملیحه امیرزاده وړاندې کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هېواد جګړه کورنۍ جګړه نه بلکې سیمه ییز او نړیوال عوامل لري. نوموړی چې دا مهال د میونخ په 2025 امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني کې دی، پرون د جمعې پر ورځ په دې کانفرنس کې د وینا پر مهال پر سیمه او نړۍ کې د رواني بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو څرګندونې کړې. ولسمشر غنی همداراز د ترګري په ضد د خپل حکومت پر هغو هڅو چې د کور دننه او بهر کوي هم وشغېدی. اجملان به تفصیل راکړي.
ولسمشر اشرف غنی ویل ډیر کله د افغانستان جګړه یو کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکیچونه د دې سبب شوي چې نامنی افغانستان په مستقیمه توګه اغېزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیه او په ځانګړې توګه د پاکستان نمونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه.
particularly in this conference
ولس مشر غنی وی کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداري ورکړ په څنګه له توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې نو د ته د داسي وی هڅه په توګه وکتل شو لکه چې افغانستان ته په ملر نه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک بل دې حقیقت څخه انکار ونه کړی شي. ولس مشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ. وی ویل چې دا ډله لمن ځنه دتلې او دا مهال دوی د القاعده لوي نوي بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په سیمه کې د نامنوی او د نورو سببونو په توګه یاد کړل او ټینګار وکړ چې جرمی اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یو ګډه سرچینه ده. نوموړي ویل تر هغې چې د ترهګرۍ د عواملو په لمنځه وړلو کار ونشي د دې پدیدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د ده په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د پنځمې څپې پر ضد په ګډه په نړیواله د اسلامي هیوادونو په سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه ملي او ځایي سطحه د تنظیم شویو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلي غني په دې اړه تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل. خو پر دې سربیره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړه. اشرف غني په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په ښه پال یاد کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو مننه یې وکړه چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نوموړي همدارنګه له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو په ځانګړې توګه ازربایجان او ترکمنستان همدارنګه د سیمې له نورو هیوادونو هندوستان، ایران، روسیې او ترکیې سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته یې کړه د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم رامنځته کېدو په بهیر کې دي چې ومني یو باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطحه د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلې او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد یې کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له زرو تر درې زرو پورې ملاتړي لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یوه عملیاتي اډه جوړه کړي. افغان ولسمشر د منشن په کانفرنس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپایي هیوادونو یې غږ وکړ چې که نه غواړي کډوال ورشي نه له دوی سره دې د ثبات او کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
اجمل آندو افغان حکومت د امریکایي استخباراتي ادارې د مشر جون برانن هغه خبره منلې چې ویلي وو وسلواله ډله داعش په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړی دی. چارواکي البته دا خبره کوي چې امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې داعش ته ماتې ورکولو توان لري. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان پوځي چارواکي د امریکا د استخباراتي ادارو هغه راپورونه تاییدوي چې وایي اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړې ده. له دې مخکې په راپورونو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اے د مشر له قوله ویل شوي و چې د کانګرس په استمایي غونډه کې ویلي و چې داعش د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپل نفوذ پراخولو ته دوام ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سی آی د مشر وینا تایید کړه خو ویل چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د داعش وسلوالو ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړي.
د داعش ځینې ډلې په هلمند، ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره نښتي کوي او هم د طالبانو له ځینو ډلو سره. دوی په دوه استقامتونو کې نه یوازې ریښې ځغلولي بلکې عملا د دښمنۍ فعالیتونه ترسره کوي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد په ختیځ استقامت کې دوی ته درانه تلفات ور اړولي دي.
د سی آی مشر جان برینن همداراز ویلي و چې داعش د طالبانو د ځینو جنګیالیو په استخدام سره خپلې لیکې پیاوړې کوي. برینن په روانه اونۍ کې د سنا د استخباراتو د کمیټې استمایه غونډې ته ویلي و چې داعش وکولای شوای د طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذب کړي. د وسلوال پوځ مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد که څه هم وایي چې د افغانستان او سوریې داعش یوه مشرتابه لري، خو دای په دې نظر دی چې د افغانستان د داعش ډیری غړي ناراضه طالبان دي.
ارتباطات
د داعش له هغو ډلو سره چې په سوریه او عراق کې رامنځته شوي د دوی د اړیکو سیستم او د ورته مشرتابه خبره تاییدوم، خو پر دوو مخالفو ډلو د طالبانو د وشل کېدو مسلې هم د دوی غړي او ګروپونه پیاوړي کړي دي. د سی آی مشر چې نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و د کانګرس په غونډه کې یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل په افغانستان کې په رښتیا هم دا اندېښنه ډېره جدي ده چې داعش د هیواد په بېلابېلو برخو کې ریښې ځغلولي او اوس د ځینو وسلوالو او تروریستانو لپاره چې له مخکې په افغانستان کې فعالیت کاوه په رقیبانو بدله شوې ده. د راپورونو له مخې د سی آی مشر د القاعده شبکې پر بیا فعالېدو هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا له دې کبله اندېښنه لري چې دا ډله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې بیا فعاله شوي او ځکه لازمه ده چې په دې برخه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استخباراتي ادارې معلومات سره شریک کړي.
د احمد تکل رپورٹ موریدی په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي د رواني میلادي میاشتې تر پای پورې د طالبان سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسوال طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بلخوا د افغانستان د سولې د شورا غړی عطاالله لودین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمنه ورکړې چې ډېر ژر به له طالبان سره مخامخ خبرو نیټه اعلان سي. په دې اړه یو ځل بیا د اجملان رپورټ اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصا په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پیل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرون یې د انټرفاکس خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي کېدای شي چې د 2014 میلادي کال د مني په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو اترو د پیل په اړه څه وویل شي، خو په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې ممکن نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شورا وایي دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پیل هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوي عطاالله لودین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړي ده، وعده ورکړي ده چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کیږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په نامنۍ کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا دوی د نامنۍ شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله مند دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او خونه پایج ور باندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیر شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د درېمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د رواني فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په هدف ته څلور اړخیزو غونډو څلورم هغه د فبروري د میاشتې په 23 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپله طالب استازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړې شوې غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
د اجملان لکه څنګه د اجملان په رپورټ کې مو واوریدل د روسیې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې نه ښکاري چې کامیاب شي. هم په دې اړه باندې احمد چبر له سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیل سره خبرې کړې او له ده څخه د زمیر کابلوف په څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
افغانستان پر باندې روسي نسبت دي افغانستان هغه متحدین سره چې عملا د افغانستان په صحنه کې درګیر دي او افغانستان وسره لکه امریکا او اروپا عملا وسره تړونونه لري، نو د ښه نظر نه لري. په دې اساس باندې دوی معمولا په افغانستان کې د خپلو غړو لخوا پاکستان چې دوی پورې مربوط دي بیا په وسیله وخت نا وخت خپلې غوښتنې مطرح کوي، ځینې علاقات سره ارتباطات لري او معمولا په افغانستان کې د روسیې په اړه باندې دغه نیت کیږي چې د افغانستان کې د سولې په اړه باندې دوی ښه نیت نه لري او نه غواړي چې افغانستان کې جنګ آرامه شي او همدلته افغانستان کې وساتي. داسې نه چې دوی هیوادونو ته منځنۍ اسیا هیوادونو ته دا سړی پونه کې.
خلیل صاحب، تاسو د روسیې په نظر کې شک ګوري، لیکن په روسیې کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې د روسیې استازو د طالبانو له مشرانو سره کتلی دي، یعنی روسیه یو ډول د افغانستان په قضیه کې درګیره ده. نو د روسیې دغه نظر چې له طالبانو سره به د سولې خبرې شرف پیل نه شي څه سرچینه لري؟
اصل کې روسیه خو په یو حساب باندې د داعش خطر ډېر لوی هم ښیي د خپلو هیوادونو د ویرولو لپاره، تر څو هلته خپل استحکامات او خپل پوځونه عمل ته وساتي او هغه هیوادونه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. دا یو او دومه درجه کې طالبانو سره په دې خاطر تماس شي تر څو په افغانستان کې دوی یو بدیل ولري، یو څوک ولري چې ترې ابزاري استفاده وکړي، یعنی دوی لپاره په افغانستان کې چې د جنګ میدان ده، نو دوی هم لکه نور هیوادونه دغسې یو نیابتي جنګیالي ولري. او په درېیم قدم کې د افغانستان په نړیوال سطح باندې
امریکی سره رقابت لري او دغه رقابت په نتیجه کې نو دوی هر هغه چا ته لاس اچي چې هغه دوی د دښمن وي. نو په دغه اساس باندې روسان د افغانستان په موضوع کې په مجموع کې خلک ورته ښه نیت نه لري او د افغانستان په واره کې دوی تر اوسه داسې کوم کار نه ده کړی. افغانستان جوړولو کې برخه اخیستې ده، افغانستان په نظام جوړولو کې برخه اخیستې ده او حتی د دې پروسې ټپونو سره دوی مرستې کوي چې د افغانستان حکومت او یا سیاسي نظام د ځینې زورواکو سره، ځینې جنګسالارانو سره، ځینې ډلو سره هم ارتباط ساتلی ده په مجموع کې. یعنې دوی د رسمي حکومتي ارتباط نه زیات نور ارتباطاتو ته ترجیح ورکوي په افغانستان کې سیویل له نورو ډلو سره.
روسیه به که چېرته همدغسې نیت لري تر څه بریده پر طالبانو باندې نفوذ ولري او یا تر څه حده پورې ممکنه ده چې له طالبانو سره ارتباط ولري څو دوی د سولې له خبرو راوګرځوي؟
ارتباطات د روسانو سره، د طالبانو د روسانو ترمنځ ارتباطات ډېر زړه دي ښه لري. حتی هغه شروع کې چې کله د طالبانو تحریک قندار کې پیل شو هغه روسي تیاره چې هلته ناسته وه د هغې نه تر دې وخته پورې دوی ارتباطات ساتلي. او بل معمولا ستر هېوادونه یا استخبارات ټول هغه ډلو سره چې حتی د دوی مخالف هم اوسېږي یا د دوی د اجنډاو مخالف هم اوسېږي په یو نوی شکل ارتباط ساتي د بلې ورځې لپاره چې ورځې په درد غونډه شي. نو دوی په دې طریقه باندې کولای شي چې د طالبانو ته د یو بدیل په سترګه چې هغوی هم نن سبا طالبان هغه شوي ناهیلي شوي دي د پاکستان نه یا د نورو ډلو نه، نو هغه غواړي چې په خپل څنګ کې ولري. مونږ په دې وروستیو کې طالبانو تحریک داسې منظم تحریک نه ده لکه د پخوا په شکل باندې چې د واحد رهبري لاندې وو، په خپلو په ډلو او ګروپونو ویشل شوی ده. نو په دغه اساس باندې هر هېواد هڅه کوي چې د دغو نه یو ګروپ یوه ډله ځان سره ولري او بیا په افغانستان کې چې چېرته کومه نوې سیاسي معامله شروع کېږي او مذاکره شروع کېږي بیا خپله خبره یا خپل اشار په افغانستان حکومت یا په نړیوالو باندې دلته تحمیل کی.
خوشحال خلیل مننه.
دا خوشحال خلیل.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د جمعه پرز د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا ناامنه ولسوالۍ صبریو کې له قومي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې افغان طالبان سولې ته راوبولي. د له قومونو او خلکو غوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هېواد د ورانولو او د افغانانو د زورونو لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي سي. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوګولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسېدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام له خوا بدي او پر وسلواله جګړه بوختي دوی د مشران را پخلا کی، خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ته ول پردی واستول زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هیواد ورانولو لپاره راځي، خو هغه بیا خپل وطن ویجاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولس طالب سره خبره پوه شي مختلف عواملو باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکو. خو پردی دی جهاد دلته راوکړی دی، په خپل ملک او په خپل وطن کې جهاد نه کوي، لبلې سیمه راځي خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګرې ما دیني عالم به عزت کوي، زما وطن خرابوي. دغه پوند به ټول ودرېګو.
یعقوب یو سبري چې د خوست شمال لري ته پرته ولسوالي ده، د خوست په نام نسیمو کې راځي چې په تیر نږدې ونی ملسیزه کې هلته د بیا رغوري چندان کارونه ندی شوی، خو په دې ورستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبرو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والی حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کلیوي خو د صبرو د سیمې اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړي. بل لوري ته په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپله ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسي ښایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولي او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅوي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ تر څو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختۍ لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکمه شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یاد ولسوالۍ ته بېلابېلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلک کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خورواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ارتللی شي.
بل خوا د صبرۍ د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقۍ پر سیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
او سم د رواني غړي خبري غړي هورستای ریپورت د خیبر ایجنسی باړي ته ستانسوي کډوال وای چې تر اوسه د دوی د بیا بهلي لپاره سم ګامونه نه دی پورته شوی او ځینې کډوال د سنتیو د نشټول لامل بیرته پښور ته تللی دي. د شکایت کوي چې کله د باړي او پښور ترمن سفر کوي نو امنیتي ځواکونه ورسره ډیره سختي کوي. دوی وای په کار د مرستې ورسره وکړای شي او په تګ راتګ کې اساني پیدا شي. په دې اړه نور تفصيل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی باړې تخوا اوښه وکاله پس زیاتره بې کوره شوې قبیلې ستنې شوې، خو د دغو قبیلو خلک وایي چې په باړه کې ورته څه سهولتونه ور نه کړای شول او حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او د پېښور باړې تر منځه په تګ راتګ کې ورسره امنیتي ځواکونه اوس هم ډېره سختي کوي. د باړې اکاخېلو نه بې کوره شوی یو تن خوشحال خان پریدی خپل کلي ته راستون شوی او مشال ریډیو ته چې د بیا بهالۍ کومې وعدې ورسره شوې وي هغه عملي نه کړای شوې.
ډېرې وعدې راسره شوې، تاسو لا به کورونه جوړېږي، سکولونه به جوړېږي، سړک به جوړېږي، خو هغه مونږ لا یو شیم په نظر را نغلو. مونږ چې کومه زندگی د ملک نه بغیر تېره ولا هغه په دغه کې شولو چې یار هغه خو مونږ خوا دې دی نه ویلې چې دلته کورونه مو ټول کنډرې پراته دي او سړک کنډرې دي او پلونه ټول چې کومه دوران پراته دي. مونږ تمه دوره په ډېر تکلیف ده. جی دا چیک پوسټونه یې لکه شپې خدا سه حال وی چې مازدیګر مر نه بعد بیا څوک کور نه نشي وای و چیک پوسټونو کا بیماری د ساو یا چې کماله زخمی یا نور داسې بیماران یو درومې نو هغه کې چې کماله ډېر ټیم لاګي ولې چې چیک پوسټونو باندې زه په زه تلاشی کیږي. بل خاص کرکې د بجلی ډېر غاټه مصاله ده.
او د باډی مرخیلو ګل جمال پردای وای کلی ته کډا وړې وا خود سہولتونو د نشټوالي لامل بیر ته په خبر ما شوخه لو تراغه
مو خپل کړه یو ډول اثر زمې تیرې کړه پس بیا راغلم بنوي بو تکلیف وغاټ کورونا ټول ورانو ټیم نه تیرې دوه کې مو بس او پس په لوډ شو بیا مو ځا کړی لنده وو سم پروت یو نو بنوي کنه بو بجلی نیوی بجلی مو سره جوړه کړې وی سم نو هغه جز ورام نه راتل لیکل نه کول بس پس هم کړه وروړلې ټول مر غریب تکلیف کې څوک څه پښتنه ته وګي څنګه لاته چې بس کړه ورو نه وړې دلته خې پروت ور نه دی اړېشته نه مزدریشته نه شایسته ونهسته بو نه ای سم نو.
او د باډي یو مشر سہیل پردای د باډي وسنی حالت پاړ وای
چې کم حالت مونږ اوس کسو کم په سختې سره خلک
ایون خپل لوکیل نوزی خپل غل نوزی پلوشم اخلی ګوډنم کوزدل کوي کاډم چې کوي ارڅم دام نشو ویلای چې بالکل دا ما کوي نه سکیورټی کم دی اغه دم خپل لیول څه کوي خو په بس زوینو کې انتهایی دی اغه حد نه زیاته سختی دو یو ټینشن غوندی وی چې هو زه بیا پر شپې ګوتو چې پښتنو ورڅم دا به کر اسکو مخ کې بچم
د خیبر جن سید باړي خلکو د ستونزو په حق لمو شکل د یاد سیمه نه د کمی سملې غړي ناصر خان پر دې سره خبر وشو نو دوی ویل چې حکومت د باړي د بیا بحالې لپاره په یو لوی منصوبه باندې لاس پورې کړی دی خو په دې کې به لږ وخت لګي او په چک پوسټونو باندې چې کومه سختی کیږي په دې لړ کې به هم امنیتی چارواکو سره ووینو چې نرمی پکې راولي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او د باړې لوی بازار هم د تجارتي هلو ځلو لپاره خلاص کړی دی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکی
دیر سخت راوانی مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.